آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لستر ګو دی ول واړوم.
د کیسې کول حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کیسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو په پرتله بدلی دي.
د کیسې کولی هریوا لنډه کیسه.
په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لورې په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼې کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو رامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده. په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تدبیر کې نه دی. د لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړی گی او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو لمړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولی پټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس شته کی
هوتک سه مالی ملاتړ. بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخله دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریږ دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پریښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کوي. د مختلفو نسلونو تر مابین وطن میشته او بیرون میشته افغانان فرهنګیانو دپاره دا ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصول برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول دپاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دمو په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. اخرین تصمیم به جوري هیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او هغه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي، او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نوي په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده. هغه یو په مسولیت تیم او په مسولیت کسان چې تر هغه جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورته چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي. دا غوي موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوړي حیات اته دوه جوړي دل جوړيږي چې یو بده موسیقي او بل بده ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوي به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او دردسر میجاد نشي.
د دې سوالو په برخه کې که یو څه تشریح راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصابایل د ژبنیز تودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج نه لرو. دا غو د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یغه راټول مفهوم دی چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم دی او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چیرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار دی. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډیر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیر هغه کې داسې لنډ خیزي هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ بد نه کړي. زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ضرورت لرو، ولې همدغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کېدای شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم، دواړه هم نظر مو یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړې، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون ونیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کار لارې د دغه امکان لارې خپل ځان ته د کار زمینه مسایده ولې شي، هغوی کولی شي خپل برنامه جوړی کړي، هغوی کولی شي خپل کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
لا شغله هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتان پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، ول په ول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زه به ترې مل واړوم، او لاس دې خپلې غاړې ته راولویږي، لاس دې خپلې غاړې ته راولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به منجیله له منګي لرې کړم، بیا به دې ببریه په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده، او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنو یا مدرن کې مدرن کیسه سي دي، هغه ته کوي سي مثال پیخه د یو دیو دیو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی، او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم ارخونه کیسه کې نه دی روخانه، ته کوي سي هغه روخانه کی پکې.
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې هم داسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستون کې ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای سي ټول لوستون کې لزان سره ولرو، او نشو کولای سي موږ ټول لوستون کې راضي وسو، ځکه د لوستون کو په زګزګي حالت لري، ځکه یو ډیر کویږي، یو کم کویږي، یو مثلا میانه حاله کویږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل دی. کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت سي زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي، هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپله یو. یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند سي زه غواړم، یعنی هغه 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 پیغام سي زه غواړم خلکو ته ورسوم، هغه به ډیر کمزورې راسي. لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم، چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کېږي لکه یو خبري راپور، لکه یو خبري ژبه.
په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو همداسې ملکی یا همداسې ولیکئ. ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک
خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغه واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه، زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه دی د فضا د یا د کوم حاکم حالت سي پلي کیسې کې دی، همدغه مطلب دی.
بلې،
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم. د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخشي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوې یاست یو کنه؟
طبعا موږ سه لوی لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوري په موږ وړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا سره د سیفسکي سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي، یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو طبعا کله چې زه مثال کافکا ولرم، زه داستیفسکي ولرم یا نور لیکوال ولرم، او یو څه دی غوي هغه سیوري په ما راغوړي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال لوستلای دی، نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا کومه فضا تشریح کوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلوده. نو ته به هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غاړ خصاص خرڅوي دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غاړ خې څنګه؟
بالکل، مثلا ل دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي، او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته نږدې دی، نو هغه د سیمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغه ته که احمد محمود وي، هغه ته احمد او محمود نه، یا احمد مثال یو کیسه مالوستي و کارغه دی، مثال درته وایم کنه احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود په څه وضعیت کې دی. نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي، نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی، وای کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شي، دی وای سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط را منست کړی دی. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وي ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او کشیر هغه د غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګي توام، نو مو بد اومنو سه زندگی هم لوړی لري هم جوړی لري
خو د او بخښ د کافکا خو بیا او د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده د غنی خو یو برخه مال کده
خو زه وایم کنه کله سه د دې ترمنز تناسب ته برقرارونه ساتلای نو بیا سړی غورځي مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت هم دغه شی دی صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې پر راوځي بلې پر راوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه لکه یو خاص په ایران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک د ټول خلک ورچي غلط لاندې تربت کیږي او زندگی هم دغه شی ده موږ نشو کولای شي هغه شی نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو صحیح ده یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورسیږو ډیر یو 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 ټکی حیثیت لري او دا او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه سي وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینه کو کې ګوري هم داسې نه ده
بالکل هم داسې کیسه نه اوسو صحیح ده چې ځینې کسان ته زندگی ډیر خوشاله وي اګه ام خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه چې دا کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه هم ځي اما څه تخلیق کوي او زه څه دی وضعیت ته ګورم او د اوسنی وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وی هغه د هغه خبر دی د جیجا هغه وایي کوچی رڼا زه وای په یو تونل کې یم او د رڼاګانې زما په مخه مخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایی ده یو دی یو دی رڼا یو بسره ده زما په دود راځي یعنی خوشبختی د مطلب نه ده او هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی نو سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی صحیح ده ځینې کسان د رڼا ویني خو متاسفانه کله کله د رڼا اغنه وي هغه خوشبختی نه کوم رغې نه وي دا هغه ټرین وي چې تاسو مخ باندې روان یو تاسو مخ شا باندې وړي او ځان سره د ریل پټلې کې شخنه کوي
لا شاغل ژوند مننه اوسم یو کیسلرو د لیکوالي هریوا لندکسه چې دوی په خپل شخص اساسي رډوي ادبي مجلې ترالې شلې ده د کسینوم دی د حمل دریم
مرورو پرزمکا پخوري ته پلوګي کې پټین جلې تور چا جوش نور را رحکت کړ اورورو د کوټې پلو روان شو نڅا په پښوند مسکا خورشنا د کوټې ورې خلاص کړو پخوره د سترخانه لسپوري ډوډې او څو پیالو سره چا جوش کې خود او له کوټې ووته لزنګ وهلې صندوق څخه یې توري جامې اوس پینټکري را واخیستل په بیړې جامې واغسته سری کتابونه یې په بکس کې واچول ل کتابونه دا صحیح کړی د چوزل چا کرولې دي ورته یې نارې کړې ژرک او ورور نه وخت کېږي د خوانځي لمړی ورځ مې د ډېر لیواله يم ور یې له کوټي ور نارې کړې لوري لا وخت د یوزل بد چایس کله یو بیا ولاړوي جلې وین نه موري بیړه مې د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نور صبر نشم کولای جلې په سوچ کې لاړل ځم سره وین یوازې څو کاله پاتې له خوانځي په فارغ شم یو کوچنی دنده په ونی سم په هندن به هم وایم بل ته بل لاس نیول خلاص شم ټول خپل اړتیاوې به مې په خپل پوره کوم د ورور کا کینجلې له فکر به هر کړه ترخه مسکا یې وکړه وای وین ټوکی کوي حالت تنا په من سر هو ځونجلې له کدلی ونی او د کوټې په لور منډکړه بلر سیته له لاسوی دی ټلویزیون تارونه په برکه واچول درب شونجلی په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې رالی شلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پسې دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیست رانغړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات. په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور رافورت کړ مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مشته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی وی وو اړخ ته کتنه شوی ده او نور اړخ ته کتنه نه ده شوی. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوجي تدبیر سربیره له حوصله او ډاډګرنې څخه کار اخلي. د دې د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوجي تدبیر سربیره کومه حال چې د انګریزان ونیسي د هغو له شذو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیران سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې بایس کیږي چې په کابل کې یو انګریز شجنه بندي چې وکټوريانو میږي هغه خپل پلان په لندن کې ولیک لیکي. په غلي کې دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له مشر ډیر ښه چلن کوي. په دپ سی په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا حس سوي ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربېره د اکبر خان ښه کریکټر شخصیت مشته راو پیژندل شي. دا ناول زموږ سره د امرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وو پوهیږو، دغه وخت حالات باندې وو پوهیږو، دغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانان څخه استفاده وکړه او بیرته زموږ تیر شوی شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه مبارزه څخه کار واخیستې، څنګه لکلک پورت څخه کار واخیستې او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی مېنه فالنی سربېره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټول شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځنی انګریزان اسیروی د جګړې په محل باندې یا نیسی نو پاغو کې ځنی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې بایس کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په ځلونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړې سربیره د افغانانو شجاعت همداراز د افغان انګریز د لومړی جګړې پر سیاسي فعالیتو د اکبر خان پر ښه شخصیت له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري په خپل منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول ځان سره وسره لوستونکی داسې وسره چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو پا تیره ده مهم و پیشو پا برخه که ده تغییرات نشه رتلی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن جین صحنه پا کسه که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناورین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس دی وی اسیر انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې پورې ورستوي کې به له شاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیر وړی او واجب پیشم ثبت شوی دی.
جاده به شان دی چې هغه خلی دی سلی کلی دی یو خو یو ځای می په پیادی کې چې وایي چې ما د خپل قشلې د برجنه لیدل چې تل جنگ روان وو د بیمارو په غونډې باندې د انګریزانو د قواو د افغان جنگیالیو لیدیسل وای چې د افغان سوار کار موته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزې په غونډې خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای امر سپروي پوس د غونډې سرته خيږي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادېږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان دا موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي بیرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي د غونو ته پک لری فاصله ولید وخت چې مخامخ د جنگ سره مخامخ کې کو په فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي دوی وای بیغام په خپل موزیګونو کې کینی او راسن داس کوي او مونږ ته رسیږي او افغانان و لیدیسل وای چې افغانان ډیر خنه خوښتون کې دوی وای مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندي چې داس وکي او څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوشتې سلسلې خاطرې ته په کتاب کې اشاره شوې ده. بیام لشاغلی جاجی سخاور
لیدیسل چه ده محمد شاخان بابا کرزی پا کور که هلته ووسی لین هلته ساتل شوی دی پا داغ وقت که زلزله که گی ده کابل و ده لغمان و جلالباد پا ده ساحه که ده زلزله ده زلزله ورسته تکانونه تقریبا تر چو میاشت پوری دوام کوی او اغا اصلی زلزله اولین زلزله دومره خراب وای چې ځینې ټول قلاوی دغه شاوخوا ټول قلاوی تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشته روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل سکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محال سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران را قتل